تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغان ولسمشر او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګرینی د څرګندونو په اړه راپور ووري چې په کابل کې د افغانستان د سولې پروسې څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. دغه راز به په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو په تړاو د پاکستان د صدراعظم تازه څرګندونو ته د افغان حکومت خبر ګون هم واوري چې دا خبرې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې رضوان مراد د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړه شوي دي، او د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدراعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. میرمن موګرینی او ولسمشر غنی په یو ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل راتلونکو انتخابات مهم بلل او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ څرګند کړ. نوموړي ژمنه وکړه چې اروپای ټولنه به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر غني هم د سولې د پروسې او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې.
سوله او د جنگ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي، او راتلونکي مشورتي لوی جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاده توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانان وټاکي.
د اروپای اتحادیې د بهرنۍ اړیکو مسؤلې کابل ته تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د حالاتو او سولې په اړه خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې نن د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو افغان کوچنی مړه شوي دي. اسوشیټډ پریس اژانس د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په کښتۍ کې 15 کډوال سپاره وو چې غوښتلې د یونان لسبوس ټاپو ته ورسیږي. ترکی مقامات ویلي دي چې په ډوبې شوې کښتۍ کې افغانان او ایراني کډوال سپاره وو چې یو لسې ژوندي ژغورل شوي دي. که څه هم چې په 2018 کال کې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د څپې د مخنیوي په اړه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ له موافقې وروسته د ترکیې له لارې یونان ته د کډوالو د اوښتو بهیر محدود شوی دی، خو بیا هم کډوالو پناه غوښتونکي هڅه کوي چې له دې لارې اروپا ته ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وشل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی دي چې ملا رشید او څلور نور طالب وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې نښته کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو په بیان کې دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې. د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه دي ویلي چې په سروبي کې دا عملیات کله شوي دي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. نه شپېته کلن شریف چې د فساد په قضیه کې په 2 کاله بند محکوم دی، د محکمې د دې حکم له مخې کولی شي چې په پاکستان کې چیرته چې وغواړي خپله درملنه وکړي، خو د دریو قاضیانو د دې حکم پر اساس شریف له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی، له قلبي او د ګردې له ناروغۍ شکایت کوي. د اسلام آباد سترې محکمې تېره میاشت د درملنې لپاره په ضمانت د نواز شریف د خوشي کېدو غوښتنه رد کړې وه. په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیه کارکونکي د جاسوسۍ او د ترکیه د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړی شو. د قضیې د ترکیه او متحده ایالاتو ترمنځ نوی ډیپلوماتیک جنجال پیدا کړی دی. د متین توپوس محاکمه چې ژباړونکی او د امریکا په قونسلګرۍ کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د برخې کارکونکي دی نن په استنبول کې پیل شوه. نهه 50 کلن توبوس له تیرې اکتوبر میاشت را په دې خوا په توقیف کې دی. نوموړی تورن دی چې د ترکیې د حکومت له سیاسي مخالف فتح الله ګولین سره اړیکه لري. ترکیې حکومت ګولین د 2018 کال د کودتا د ناکامې هڅې تر شا بولي. که پر متین توپوس لګېدلي تورونه ثابتېږي نو په عمر قید محکومېدی شي. او دیموکراتانو د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بارد د مولر د راپور څلور مخیز لنډیز د یکشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوي وو نه ټرمپ او نه هم د هغه کوم استازی له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی دی.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریک موګریني د محل په کابل کې د افغان ولسمشر سره په لیدنې کې د سولې پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې بهیر یو ښه فرصت بللی.
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت ده او موږ د افغانستان د راتلونکي ته یو فرصت دی.
په دې اړه به د یو سیاسي کارپوه نظر هم واوري. بل خوا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تازه څرګندونو په غبرګون کې چې په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو په اړه کړي د افغان حکومت اجرایه ریاست چارواکي دا د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. د دې ریاست یو ویان وایي
از مکتمه داده که پاکستان او د پاکستان حماس خپلو څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان پرونی چارو د لاسوهنه صدر وکړي.
په روزګان کې به مو د نویو عملیاتو د پیل خبر کړو که وخت نور راپور نه همسته. او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او یو بله تفریحي خپرونه د ګوړې اچار. په ګډه را سره واوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. فدریکا موګریني چې له اسلام آباد څخه کابل ته تللې نن له افغان ولسمشر سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې دا خبرې وکړې. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت ته باید ښه او په تدبیر ګټه واخیستل سي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګریني د سولې رواني هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي. میرمن موګریني د سه شنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی د سولې په حقله د روانو هلو ځلو نتایجو ته پته مدي. فدریکا موګریني وایي چې افغانستان ډیره جګړه تجربه کړه خو اوس د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان او د سولې د خبرو اترو لپاره د یو هر اړخیز ټیم جوړول ډیر مهم دي.
دا موارد چې تل په اروپایي ټولنه کې د افغانانو تر څنګ وي او هیڅکله به یې یوازې پرېنږدي. اول دا چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې یو منل شوی اوربند او دوهم دا چې ټولو ته د منل شوي مذاکره کوونکو ټیم رامنځته کېدل دي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو اقشارو استازي پکې شامل وي.
of all afghan society including women
the اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر د غشانو ویل چې سولې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت یو خدای هم څرګند کړ چې ل امریکا تر روسیا او ل چین تر ایران باید ټول هیوادونه په افغان سولې کې مثبت رول ولوبوي. نوموړي همداشان د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. ویل چې انتخابات ډیر مهم دي او باید تر سره شي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان سره د اروپایي ټولنې له کړیو مرستو او ملاتړ مننه وکړه. ښاغلي غنی وویل چې شلمه پیړۍ د جګړو او ګواښونو نه ده، باید جګړه او تهدید خپل ځای روغې جوړې ته پرېږدي او هره ستونزه په تدبیر او تعقل لیرې شي. د نوموړي په باور افغانستان دا مهال په سخت ازموینه کې دی، خو په ټینګار یې وویل چې هر ازموینه یو ښه فرصت هم بلل کېږي او اوس په افغانستان کې دا فرصت رامنځته شوی دی. دوی سوله د افغانانو ترمنځ په یو ملي بحث بدله شوې ده او دا خبره دوام پیدا کوي. د سولې په مشورتي جرګه کې په کوم چوکاټ چې بحث کیږي وروستي اقدامات به ترسره شي. زه ډاډیم چې افغانان به خپل برخلیک په خپله وټاکي او انشاءالله چې په بشپړ یووالي او اتفاق به خپله راتلونکی وټاکو.
و وحدت کامل آینده را تامین خود کردیم.
دو ویل چه دا افغانستان سلویخت کلن نورین باید خمو دیرید چه تر اتسو را منتشو فرصت دا بل جنگ و بحران لامل و نگرزی. دا اروپایی طولنه دا بحرانی سیاست مسئولی فدریکا موگرینی همداشان تینگارو کرد چه لافغانستان بد دویم لاتر دوام داروی او پا اقتصادی او نورو زیربینای برخو که با هر ارخیز امرست وکری. نوموړي وویل چې پاکستانی مشرانو هم په اسلام آباد کې لدی سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې لپاره سي او له بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د نړیوال چار یو شمیر افغان کارپوهان بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د څارونکو او تضمینونکو په توګه د اروپایي ټولنې رول اغیزمن او کلیدي ګڼي، خو وایي چې دوی باید په هغه اندازه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل سي چې اړتیا یې لیدل کېږي. انتظار خدم ازادي راډیو ته وویل چې د مشورو په برخه کې هم باید د افراط تر حده مخکې تګ ونه سي. له شغلي خدم سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه کابل ته د اغلی فدریکا موګرینی د سفر په اړه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریکه قضیه ده، داسې قضیه ده چې په هغه کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هیوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان په څیر کې ټول کړنو شامل ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده. ډېره زیاته مهمه ده. دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی به تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي تر کومه حده پورې ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید افغانستان حکومت او طالبانو تحصیل اړخونو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراط تر حده پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، سوله خرابول شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلې کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما په ان باندې د افریقا او د اروپایي اتحادیې نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تېرو اتلسو کلونو کې ډېر مهم شریک باندې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف په برخه کې. نو ښه ده چې دغه مشورې ته دوام پیدا کړي او د افغانستان سوله پر مخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي ښاغلی خادم چې اغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی. دا پلاسر کړه چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تیره ورځ د افغانستان په اړه پارهونکې خبرې کړې دي. فکر کوي چې هلته تک او دلته راتک دا مسایل سره تړلي دي او که څنګه؟
دا مسائل هم تړلي دي او هم نه تړلي دي. موږ به د فدریکا سفر پاکستان ته افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو. ولې دا پاکستان مداخله په تیرو وختونو کې په تیرو کلونو کې افغانستان په حالاتو کې ډېره هویده او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هیله دا ده چې فدریکا د پاکستان ساختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکې د افغانستان په سوله کې هغوی ته قناعت ورکړي. اوس کله چې د ولسمشر سره هم د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، تلاش باید دا وشي چې تیرې واوري او لږې وایي، مشورې باید مشورې په حد کې وي. نو د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډېره حده پورې دخیله ده. موږ
بله تاسو فکر کوئ چې یوازې د مشورو تر حده دوی کار دی او که نه نور هم څه فشار مثلا په طالبانو باندې یا مثلا د پاکستان باندې د دغې بین الافغاني خبرو دپاره؟ ځکه چې یوازینۍ ستونزه چې اوس د خبرو په وړاندې هغه داره چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کښېني او بین الافغاني خبرې نه کېږي.
راځي د فشار اصطلاح نور ختمه کړو. د فشار اصطلاح هغه وخت کارول کېده چې کله جنگ په شدت باندې روان وو، د سوري خبرې مطرح نه وي. راځي اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کړو. اروپایي اتحادیه ناظر رول لوبولی شي. په یوه وخت کې زما مشوره به دا وي چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي. هم سهل سازی وکړي، هم ساده سازی وکړي پروسه، او په عین وخت کې هم تضمین وکړي، او هم په عین وخت کې کوم ژمنې چې د سولې په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي، پر دې باندې باید ناظر رول ادا کړي. که یو طرف هم له خپلو کړنو وادو تیښته کوي، دوی باید داسې الزامي فشار ولري چې ټول طرفونه خپلو وادو ته ژمن پاتې کړي. زه فکر کوم چې نقش ډېر کلیدي دی، هم د ناظر رول او هم د تضمین کوونکي.
د سیاسي چارو څېړونکي انتظار خدمو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که غواړئ د افغانستان او نړۍ په تازه حالاتو ځان خبر کړئ، نو ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه پر ټول هیواد کې صاف او واضح اورېدلی سي. ورسې بل موضوع، بل مطلب ته، د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله او ښکاره لاسوهنه بولي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره ورځ ویلي و چې په افغانستان کې د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدي د عمران خان څرګندونې د هغه خپل نه بلکې د طالبانو دریته خبرې بولي. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې په افغانستان کې د نظام بڼه، جوړښت او څرنګوالی د هیواد په اساسي قانون کې روښانه سوی. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه په هر ډول څرګندونو کې له پوره دقت او احتیاط نه کار واخلي.
هیڅوک حق نه لري، هیڅ بهرنی هیواد او بهرنی سیاسي شخصیتونه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګند او ښکاره لاسوهنه ده. از مکتمه دا ده چې پاکستان او د پاکستان حکومت په خپلو څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي و چې ظاهرا د افغانستان د حکومت دریځ له وجې د دغه هیواد د سولې بهیر له په ټپه ولاړ حالت سره مخ شوی. د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره ده. عمران خان دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو د نوموړي ترتیب سوې غونډه د افغان حکومت د مخالفت له امله لغوه سوه. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان په اړه دا ډول څرګندونې کوي، بلکې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د تشکیل خبره کړې وه. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د عمران خان د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې په کابل کې د پاکستان د سفارت شزدافر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو او د افغان حکومت اعتراض یې ورته څرګند کړی وو. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدي له امریکا سره د طالبانو وروستیو مذاکراتو ته په اشاره سره وایي چې دغه څرګندونې د طالبانو رسمي دریځ دی. ښاغلی سعیدي زیاتوي چې طالبان د عمران خان په خلو نړۍ ته خپل پیغام رسوي.
زما باور دا ده چې عمران خان دا خبر یوازې د خپل خوله نه کوي. عمران خان د طالبانو سره اړیکې لري، د امریکایانو سره اړیکې لري، یا دا خبر یوازې د عمران خان نه دی. دا داسې خبرې دي چې راکه چې ورته تفهیم سوی چې دا خبره وکړي، لپاره غواړي دنیا ته افغانستان ته ووایي چې داسې خبرې چې حکومت موقت
په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو کاندید محمد حنیف اتمر هم په خپل ټویټر کې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د هیواد په کورنیو چارو کې کاره مداخله بللې ده.
و مریدل چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کړی دی. یا وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې له یوه پټه په ولاړ حالت سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په راتلونکي نظام کې د طالبانو د شاملېدو په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوي وې. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه نور تفصیل به نوری است نوری رکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پرون دوشنبه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې د ده په وینا ظاهرا د افغانستان د حکومت د دریځ له وجې له په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې درې سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د عمران خان دغه څرګندونې پاکستانی اکسپریس تریبیون ورځپاڼې راخیستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کیدی شي چې یوه موقته اداره جوړه شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي ترسره کوي. هغه په دې اړه چې د دغسې موقته ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي وویل په دې اړه دی څه نشي ویلی. د پاکستان صدر اعظم دغه راز تایید کړه چې د طالبانو له مشرانو سره یې ټاکل شوې غونډه په دې خاطر لغوه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی و. دغه غونډه په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د تېر کال د هود د میاشتې په لومړیو کې پلان شوې وه. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د پاکستان رول ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی او واشنگټن هم دا مسله تایید کړې ده. د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د روانې میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسید. دواړو لورو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی خو تر اوسه پر دو مسایلو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا پر امریکا او نورې نړۍ د ترهګرۍ د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي نهایي موافقه نه ده شوې. که څه هم د دې خبرو ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي خو ځینې وختونه له مختلفو سرچینو د موقت حکومت مسله چې د پاکستان صدر اعظم په ښکاره خبرې کړې مطرح کړې چې وروسته دواړو لورو هغه رد کړې ده. له دې مخکې ایرانی چارواکو هم د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې وې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې د ده په باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان طالبانو ته له رول ورکولو پرته راتلونکي ولري. خو هغه دا هم ویلي و چې د دې هېواد په راتلونکي نظام کې د طالبانو ونډه باید حاکمه نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جواد ظریف د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې بربنډه مداخله بللې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که موده از دیر ریدیو خبرونی نوی وریدلی نو کولی سی پا ویب سایت که هم واوری او سمجنو راپورون و خبرون ول ولی پا تا موده از دیر ریدیو دات کم. ورزو روزگان تا پا روزگان ولایت که ده وصلوالو طالبانو ده زپلو پا هدف عملیات پیل سوی دی. افغان امنیتی مسئولین وی ده عملیات ده مرکز ترینکورد آرون گرماب سیمه که ده وصلوالو طالبانو چخه ده سیمو دونی ولو پا هدف پیل کردی. وصلوالو طالبانو تروسه پا دیاره تبصران نده کرده. نور حال شریف الله شرافت را کوی.
افغان امنیتی مسولین وای د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخې دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب سیمه کې فیل کړی دي. چارواکي وای دغه عملیات د ملي امنیت د خاص ځواکونو لخوا فیل سوی چې بهرني ځواکونه هم د حواله لارې ورسره مرسته کوي. په دغه ولایت کې د ملي امنیت د ادارې مشر جنرال عبدالسمد شمس ازادي راډیو ته ویل چې د فیل سو عملیات پر مهال تر دا مهال یو کیلومتر سیمه د وسلوالو طالبانو لشتن څخه فاکه کړي او څلور تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي.
د جنگ کرشه مو یو را خوا ته مو درځوي ته مو یوړه طالبانو ته نن صحه په حمله کې دوه نفر ځنمړ دي. د فرقانی د ګروپ دوه کسان پکښې کې مړ دي. ورون هم یو نفر پکښې کې مړ دی. په طالبانو کې یو نفر ته پیل دی. الله تعالی فضل دی هیڅ مرجوب نه ده. اوس یې د تاوان مستند پسوي ملتکان د شپې ورځې خپل موازی ټینګو یو کیلومتر یو.
عبدالسمد شمس همدار از زیاتویچ پلان لري د غسیمه د وسلوالو طالبان څخه په بشپړه توګه پاکه کړي او نوې پوستې پکښې ځای پر ځای کړي. د نموړي په ویناچ په یاد عملیاتو کې تر دا مهاله شل حلقې ماینونه هم له منځه وړي دي. بل خوا بیا په سویل کې د 215 تل کلي اردو مسولین هم خبر ورکوي چې تیر ورځ د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پټ ځایونه په نښه کړي. دغه مسولین وایي په یاد برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل سوي او د وسلوالو طالبانو یوه قرارګاه هم په بشپړ ډول له منځه وړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په اروزګان کې امنیتي مسولین پر داسې مهال په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې دغه ولایت له تیرو درې کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره محاصره کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې له دې وروسته به د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې له نرمښته کار وانخیستل سي. شهزاد ګل اریوبي نن ازادي راډیو ته وویل چې د هغو مخابراتي کمپنیو له خدمتونو چې خلک راضي نه دي لومړی ورته خبرداری ورکول کېږي او په دوهم قدم کې به یې فعالیتونه ودرول سي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل ویصال د ښاغلي اریوبي دې څرګندونو ته په پام سره د مخابراتي خدماتو د خدمتونو په اړه د څو تنو کابل ښاریانو سره هم شخېدلی دی او دا راپور یې چمتو کړی. په ګډه به
په داسل کې چې په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو څخه د ګټه اخیستونکو په شمیر کې ورستر بل زیاتوالی راځي، خو د یو شمیر کابل خاریانو په خبره د مخابراتي کمپنیو خدمتونه ورته د قناعت وړ نه دي.
زما نوم مخمه حضرت دی. مخابراتی کمپنۍ له کاره مونږ کې رضایت نه ښیو، ځکه چې په بعض وختونو کې د دوی کارونه چې دي شخصي ګټې لري، ډېر پیسې، ډېر کریډیټ کارت مصرفږي، لکه کوم خبره او خدمات چې وړاندې کوي په هغه شکل باندې نه، لکه کوم چې دوی لایحه اصول دي. اوس هغه د غلا سیستم کې ډېر شوی دی، مخکې چې و مخکې صادقانه او په ښه شکل باندې و.
اسم امین الله شهید خانیمه
دی. وای زما نوم امین الله دی. په فیسبوک کې ډیر کمزور دی، انټرنیټي لګښتونه هم زیات شوی دي، مانه سو واره پیسې وهل دي. زما غوښتنه ده چې غلا بند شي، نور خدمتونه هم ښه شي. اوس چې یو اونۍ زبسته فعال کړي نور پیسې هم درنه وهي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په افغانستان کې 30 میلیونه وګړي مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی لري. په مخابراتي کمپنیو بل نیوکه داده چې په خپل سر خلکو ته بیلابیل خدمتونه فعالوي او په بدل کې ترې پیسې ګرځوي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکی عبدالجبار له همداسې یو کار سره مخ شوی.
نو ما پیسې پټولې، بیا مې زوړم زنګ مورته هغه نه چېګو ورل نه ځینم اخبر حال میں سر چیری کا بیا کرتا کم سندر صاف کرے مرتے ما خند صاف کرے تا کا سب کی دامت سر مناسب نہ دا جس پنگے دامن دے کا بیا سر داغم دا سندر بک سفتا ولا یا ما سب کان دے کے بنی موچ.
د مخابراتي خدماتو په برخه کې بلستون چې خلک ورسخه شکایت کوي، هغه د مخابراتي پوخغ ده چې د خلکو په خبره زیاتره ځایونو کې مخابراتي دستګاوي سم کار نه کوي. خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت بیا وایي چې اوس مهال د افغانستان 90% خوره د مخابراتي خدماتو تر پوخغ لاندې ده. خو د خلکو دغه شکایتونو ته د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي ځواب سده. خغلی اریوبی د سه شنبه پر اس په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د کلنی راپور د وړاندې کولو په غونډه کې ازادي رادیو ته ویل
اچان وخت مهلت برشنده ده.
دی وای یو څه مهلت ورته ورکو چې دوی اصلاحات راولي، خو که اصلاح نشول لومړی سپارښتنه ده، دوهم جریمه ده، او که بیا هم ونشول اړیو چې جواز ورسخه واخلو. له دې وروسته مراد نشته، زه هیڅ مراد نه کوم، او که دا کارونه مې عملي نه کړل آماده یم چې استعفا ورکړم او تاسو غوندې یو بل کار پیدا کړم. خغل اریوبی د مخابراتي کمپنیو د نرخونو د کنټرول په برخه کې هم د ځانګړو تګلارو د پلي کېدو خبره کوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې مخابراتي کمپنۍ به خلکو ته ځواب ورکوونکي وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ولدین تای سره په تماس یم. زمونږ غوښتنه، پیشنهاد، تقاضا دا ده چې د عریبا دفترونو والا موږ له به مخکې په 50 پوره 50 افغانۍ باندې 1500 امبیانې راکولې. اوس هغه څلوېښت امبیانې راکمې کړې دي، 460 امبیانې راکوي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به موږ له پریم زته زر پریم لیکونه به راکول د 200 ورځو دپاره. هغه اوس اته سوه او 500 ملکونه راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې ده دا ټوله راکمه کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بېچاره خلک دي، کار نشته، ژوند نشته، ګټه نشته، دی بل داسې پیداوار نشته دی. مخکې بم ریکارډ نه زه پوره 500 افغانۍ به بیا پاتې کې 15 افغانۍ زموږ نه مالیه دولت ستانه 15 موږ ته 15 سولې پاتې کېږي هغه خو ایسته لاړی اوس پاتې دا کوم 500 افغانۍ به موږ انډیانې راخلو دې کې انډیانې نه کاټ واچو سره نه مالیه لاړی شي سره نه درنګه دفترونه ولا انډیانې کمې لاکي سره دا سیستمونه ځانه ځانه په پالیګي سیستمونه هغه کې څلور 15 ولس او څنګه وتاب لس سره نه غسان دی وړي نو هیڅ خاور موږ ته نه پاتې کېږي موږ غواړو چې دا شان تر ځانې په موږ راشي دا چې سہولت کوم نه سکون د خپل افغانستان خلک خو دي وسلام
زه بشیر احمد کریمی هم د فاریاب د ولایت شیرین تګاب د ولسوالۍ اوسېدین کوم خو ستاسو د یارانو څخه زحمت در کوم د عبیدالله برعزي شهادت د خدای قبول کړي دا لوی ځای و افغانستان ته او دا ځای داخله ډډه کېدم و نه ده فضا د کورنۍ ته د دو طرفدارانو ته مستقیات وایي خدای دې د شهادت قبول کړي او هغه جنایتکاران دې ژر تر ژره د دولت څخه موږ غواړو چې د قانون منګولو ته دې وسپاري او دا د منونو وړ نه ده چې دې په تېښته بریالی شي دولت به دې باندې باید د غور وکړي او جدي پلټنه وکړي او دا جنایتکاران خاینان دا پیدا کړي قانون منګولو ته وسپاري سلام شهرت ولرم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو په دې سره په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې افغان ولسمشر سره د افغانستان د سولې د پروسې راتلونکو انتخاباتو او له افغانستان سره د اروپایي هیوادونو د مرستو او همکارۍ په اړه خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې نن د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدراعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکوونکي د جاسوسۍ او د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړل شو. او دیموکراتانو د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول پاړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه.
له رضوان مراد خمرنه دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه هم ولولئ پاتم د ازادي راډیو .com. اوس بل رحمت افغان څخه سپورتي خبرونه وورو.
د افغانستان د باسکل زغلونې فدراسیون وای کابل کې د نجونو او هلکانو ترمنځ ګډه سیالۍ تر سره کړه. دغه فدراسیون مشر حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د ټول هیواد په کچه 200 لوبغاړو ګډون کړی و چې 9 کسان درې نجونې او شپږ هلکان قهرمانان شول. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ د دهمزنګ څلور لارې نه پیل او تر امید سبز ښارګوټي پورې 15 کیلومتره تر سره شوې. ښاغلی حمیدی وای دغه سیالۍ د نوي کال جام لپاره تر سره شوې. آسیایی جام ته د رسیدو لوبډلو ترمنځ د سیالیو په دوام کې د افغانستان د 23 ملي لوبډله نن به له نیپال سره لوبه وکړي. دا سیالي د 2016 میلادي کال د آسیایي جام لوبو ته د لوبډلو د غوراوي په هدف ترسره کیږي چې په مالیزیا کې به ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په روانو لوبو کې افغان لوبډلې تر دې دمه د قطر او عمان په وړاندې سیالۍ کړي چې دواړه لوبې بایللې دي. افغانستان که د نیپال په وړاندې هم بریا خپله کړه د مخکې تک چانس سته. او د هندستان د کرکټ په غوره لیګ ای پی ایل سیالیو کې به نن دلی لوبډله د چنای لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. په روانو لوبو کې دواړو لوبډلو یوه لوبه ګټلې او دوه نمرې لري. افغان مجیب ځدران چې د پنجاب په لوبډله کې